نورسکنو لوبغاړو ټیم وکړای شول چې د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره دغه هدف په 25 اورنو کې پوره کړی.
افغانستان نن بنگلاديش تر نورسکنو تر سره لوبه درلوده. د افغانستان نورسکنو لوبډلې په 25 سره اوتوا اورنو کې ټول لوبغاړو په سوځیدو مهره یې منځو دې کړلې چې بنگلاديش په تر ورکو سره هدف په 25 اورنو کې پوره کړ.
د شغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ د نورسکنو لوبغاړو ټیم د هندستان هیواد په کوربتوب د درې هیوادونو ترمنځ د کرکټ په سر زکیلو بیږي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د لامبو وهنی دوه لوبغاړي او یو روزونکی د سیالیو لپاره پولند هیواد ته ولاړ شي. دغه فدراسیون مشر حاجی امیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه آمادګي نیولې ده. د شغلی محمد په خبره د دغه لوبغاړو د سفر وروستي چمتووالی نیول شوی او تمه ده چې په دریو ورځو کې به دغه لوبغاړي پولند ته سفر وکړي. او روسي خبردار چې د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په افغانستان کې جنگ د دی ورزش مخنیولې ده. د دی فدراسیون روزونکي داوود کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د سکی لوبه په لوړ درو او هغه ځایونو کې چې لوړ ارتفاع ولري تر سره کیږي چې لا بعد مرغه د سیمه د وسلوال طالبان په ورکه کې دي. د شغلي کارګر په خبره اوس مهال یوازې د بامیان ولایت امنیتي وزارت د دی لوبي لپاره مساعد دی. د خبرونو پای
خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پنځه په هم اوریدل شي. ولانه خبرونه کې اوري چې د روسي چارواکي وایي چې د وشتل شوی روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ روغ رمټ مندل شوی دی. د غرازه په پاریس کې د روسي خنړې او حملو د عاملینو په وړاندې د روانو په عملیاتو په ترڅ کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د بروکسل ورستی حاله مهم خبر وو او نن د خځو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو یو بحث جوړ کړی.
هر خلک خلاقه لري چې تنظیم تعلیم وکړي. وایي په دې سوز ټول خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړي.
د ترکیه په پوله دی وشتل شوی روسي جت الوتکې دوهم پیلوټ او موندل شو. د روسي دفاع وزارت وایي دغه روسي پیلوټ د تیر شپې د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې وموندل شو او اوس په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د یو له هغو دوو پیلوټانو څخه و چې تیره ورځې جت الوتکه د ترکیه هوایي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه پر پوله د وشتل سوی روسی جټل وتکی لا درا کسوی پیلوټ د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې روغ رمټ موندل سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه پیلوټ په سوریه کې د روسیې پوځي اډې ته انتقال سو. د دوی سو څلور وشتل جټل وتکی د سیشن به پرځ د ترکیه پر پوله په دې تور وشتل سو چې ګواکې د ترکیه هوایي حریم ته ننوتی و. تر وشتل کې دوه وروسته د الوتکې دوه پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول خو یو پیلوټ لمځکې څخه د سپک وسلو په ډزو ووژل سو او دوهمه لا ترا کو. وړاندې د ترکیه رسنیو راپور ورکړی و چې دوهم پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په فرانسې کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د اروپا یو راډیو ته ویلي و چې دغه پیلوټ توانېدلی له دې یاغیانو څخه وتښتي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ژغورل سوي پیلوټ روغتي وضعیت ښه بللی دی. د غرض ویل کیږي د پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال د روسیې د سمندري ځواکونو یو سرتیری مړ شوی. ترکیه ادعا کوي چې دغه روسی جټ الوتکې د دوی هوایي حریم نقص کړی او تر وشتل کېدو د مخه لاس ځلې خبرداري ورکړل شوی وو خو روسیې الوتکې ځواب ورنه کړ. روسیه بیا دغه ادعاوي ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې الوتکې د سوریې په حریم او د ترکیې له پولې 4 کیلومتره لرې وو. روسیا وایي دا کار به د دوړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې سخت عواقب ولري. د همدې خبرداري په دوام د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف نن ترکیه تورن کړ چې په خپل خاور کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. میدویدف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنی لري. دوی وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالی ګټې لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایع وځندول سي. د وی ترکی شرکتونه شاید د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. روسیه د دوی د الوتکې تر وشتل کېدو وروسته په مسکو کې د ترکیه سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړ، او هم د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیه ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. د روسي جټ الوتکې د مسکو د هغه هوایي کمپاین یوه برخه وه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه د دې پیښو په غبرګون کې ویلي چې ترکیه د خپلې خاورې د دفاع حق درلود. د دې پیښو وروسته روسي ویلي چې په سوریه کې به په خپلې پوځي اډې کې یو پرمختللی مدافع هوایي سیستم نصب کړي، او هر هغه څه به له منځه یوسي چې دوی ته خطر پېښولی شي.
د پاریس څرنوال وایي د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ورستون شوی و، او غوښتل یې د پاریس پر یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. عبدالحمید ابعود له دو نورو کسانو سره د پولیسو د حملې په بهیر کې د پاریس په شمال کې ووژل شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري.
د پاریس څرنوال فرانسوا مولن د سیشمې په ورځ یوه کانفرنس ته وویل د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ستون سوی و، او غوښتل یې د پاریس په یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. دا په داسل کې ده چې په هغه ورځ پولیسو هڅه کوله برمته سوي کسان خوشي کړي. فرانسوا مولن وویل دوی اونۍ مخکې په ترلاسه سوي ټلیفون کې ثبت سوي اطلاعات ښیي چې عبدالحمید اباود د باتاکلان د کنسرت سالون ته ستون سوی و. هغه وخت ماسره روانه وه، او نوی کسان د وسلوالو لخوا یرغمل سوي و چې پولیسو یې د خوشي کولو هڅه کوله. د پاریس سرنوال وایي عبدالحمید اباود او ورسره ملګري یې غوښتل د پاریس پر لا ډیفنس سیمه چې د فرانسې مهم شرکتونه پکښې دي حمله وکړي. اباود د بلجیم تابعیت لري، او په پاریس کې تر هغو خونړیو بریدونو 15 ورځې وروسته د پاریس په شمال کې د پولیسو په حمله کې د خپلې اکاله لور او یو بل تن سره یو ځای ووژل سو. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول، او په سلګونو نور ټپیان سول. د پاریس څرنوال فرانسوا مولن ویل د هغو اطلاعاتو له مخې چې تیره اونۍ ترلاسه سوي عبدالحمید او ورسره وژل سوي کس غوښتل تیره چهارشنبه او پنجشنبه پر لا ډیفنس سیمې برید وکړي. د پاریس د څرنوال په خبره د هغه فرانسوي تبعه په اړه چې د پاریس په سان دینس سیمه کې عبدالحمید اباو ته ځای ورکړی و رسما تحقیقات پیل سوي دي. فرانسوا مولن وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ جواد بن داود شخصا د تروریستانو هرکلی کړی و، او په دې کې شک نسته چې بن داود به هم د کوم تروریستي سازمان غړی وي. جواد بن داود ویلي مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ونیول سي ورته ویل سوي وه د دریو ورځو لپاره دوو کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي، او په دې خبر نه و چې په دوی کې به پرې وطن د یوې تروریستي ډلې د رهبرۍ شک کیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د سېشمې په ورځ د دغه هیواد د پارلمان غړو ته وویل وروسته له هغې چې په فرانسه کې تر هغو حملو وروسته د ولسمشر فرانسوا اولند لخوا بیړنۍ حالت اعلان سو پر 124 کسانو ابتدایي تورونه پورې سول. کازینو وایي فرانسوي چارواکو 1230 تلاشۍ کړې چې په بهیر کې 230 میله وسله نیول سوې او ضبط سوې ده.
له پاریس بهر د اروپایي هیوادونو په نورو ښارونو کې هم د پاریس د خونړیو حملو د عاملانو د مشکوکو عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو هم بروکسل دی.
راپورونه، مرکې او